خبرونه مولوی سالم ممند اوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼې خپل اداریه د پی آی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي ک احتجاج کول یو جمهوري حق دی، نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامي جرم دی. د پی آی اے معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورځپاڼه لیکي ک حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي، نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخې ته کېده. ورځپاڼه لیکي چې د جمعې ورځ د پی آئی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو، او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی، او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده، کما چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آئی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایئرلاین وو، که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آئی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایئرلاین جوړېدی شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسي انټرنیشنل لخوا جاري شوی رپورټ کې د کرپشن په حقله د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه ښودلې شوې وه، خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼلې کېدو. ورځپاڼه لیکي چې د دې راپور وروستو د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګنډا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې ده، خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان سپر لیگ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانسته کول یو غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانوی ګارډین ورځپاڼه په ولیکنه کې په بلوچستان کې خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي خطرونو او د امریکا غږ په هغه کې بیا اسلام آباد کې شوې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسایي محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړې د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسایي لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دی وایي ریاستي او غیر ریاستي عناصر د دغه لرې پرتې سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواکه پلټنې اغېزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخرل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروری ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس آف امریکا ویب پاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق له هیله وښودله. د دغه سلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وینا په اړه لیکنه خپره کړې چې په دې وروستیو کې ویلي وو که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي نو په راتلونکو وختونو کې به د دغه هیواد امنیتي ستونزې لا پسې ډېرې شي. منور شاه د دې لیکنې تفصیل اوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منې کولی شي. ورځپاڼې لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې سیړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکه کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو جنگسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت پټنګولو پرمختګ کې ناکام دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه نو پاکستانی پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کېږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوی وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پریښی وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سی واکړل. دا راز حقانی نتورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورمه جنسي ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر پسیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلونه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکو په اړه ورسره سلام مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه دخلی لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت ته او خامخا به واک تر لاسه کړي. نو مولوي ویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړ دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري، نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردن کونند پښتون ملت پال سیاستوال او د منل شوی شاعر اجمل خټک شپږم تلین دی. د نوموړي پر سیاسي مبارزې او همدارس پر ادبي خدماتو د خبرو لپاره د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د یو شمېر غونډو تابع شوې ده. د سیمې سیاستوالو او شاعرانو او همدارس لیکوالانو د اجمل خټک د ژوند او مبارزې په اړه خپل نظرونه له مشال رادیو سره شریک کړي دي چې د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
اجمل خټک د اپریل په 25 نیټه کال 1925 کې د نوخر ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کرا زیږیدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله، او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو، او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی امل خټک مشال ریډیو ته وی.
د بابا ژوند هو کلاو کتاب پشانو، بیا هم داغه کوم ذاتی ژوند او هغه ډیر ساده ژوند او هغه ډیر د کنات ژوند او هغه یو ذاتی ژوند او چې ای کی هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي خو څه ور سره نو پاره باندې کنات کړي دي. زه ما خبره دار چې هغه سره چې څوک ملاو شي وي دي چې دا سره واسطه پروت دي، هغه ته دومره مینا او دومره خلوص او دومره هوګوال ور کړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې څو سره د ملاوې کوم نو ایسو کبا داسې نه دی چې هغه
دا اجمل خټک د سیاسي ژوند په حق له چکل مشال ریډیو دا عوامي نیشنل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري مې افتخار حسین نو پختل نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لار خود وو.
اجمل سیب چې کوم دی نو یو هماگیر شخصیت وو، او د هغه د زندګۍ د ژوند ډېر اړخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو، یو لوی ادیب، او د دې مثال ډېر کم ملاویږي چې په داسې غریب کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګ پورې داغه ژوند د جدوجهد نه ډکو، ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډېر لوی مشکل دی، او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم دی دا زموږ لار ده. وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې زیاده جار به هم پاتې نه شي، او که د زما شړی ته لاس واچو خدای ګستا شال ورانه پاتې نه شي.
همداشان چې مشال ریډیو د اجمل خټک د ادبي هلو ځلو او ژوند په اړه د پښتو ژبې شاعر پروفیسر عباسین یوسفزی نو پختل نو د هغه وینا وا.
اجمل خټک صاحب د یو شاعر د یو ادیب نوم نه دی، بلکې هغه د یو تحریک او د یو جذبې نوم دی. تر څو پورې چې موږ د هغه ذاتی شخصیت ګورو نو زه دا ګڼم چې په پښتنو کې ډېر کم داسې فکر خاوندان پیدا شوي دي څنګه چې اجمل بابا وو. د پښتنو عامي تحریک هم د تیرو دیرشو څلوېښتو کالو نه د دوی په شعرونو باندې ژوندی او تیز پاتې شوی دی.
د ذکر دا چې لنن نه شپږ کاله وړاندې کال 2010 کې د فروری په اوومه نیټه له اوږدې ناروغۍ وروسته اجمل خټک له دې دنیا سترګې پټې کړې، او د اکوړي په لویه مقبره کې خاورو ته وسپارلې شو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام د باختر ستوري تاسو ته اورو چې دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به د پښتو ولسی شعر سرو کې پاړه یو ریپورت ولرو، بیا به له محمد ناظم سره د هغه په نوي چاپ شوی کتاب مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د یو شوقیه رباب غږون کې سره د زړه خواله هم ولرو. نومړی ریپورت ترازو پښتو ولسی ادب کې سرو کې هم د لنډیو یا ټپو په سیر لپیړی اورایي سي لیو نسل نبل ته سینه په سینه را رسیدلې ده. سره لدې چې اوس هم محلي سندرغاړي سرو کې وایي، خو د ولسی ادب دغه برخې ته سیړونکو د پام وړ کار نه دی کړی. په همدې اړه مو څو تنه لیکوال په دغه ریپورت کې درغږولې دي. دا سرو کې د شاه محمد افغان په غږ کې په یو شاعرانه محفل کې د اهلی ذوق په وړاندې اوریدل کیږي. سرو کې د پښتو ولسی ادب هغه پورم دی چې له پیړۍ راهیسی له یو نسل نه بل ته سینه پر سینه او یو هم د سندرغاړو پر خلو تر دې دمه را رسیدلی، او سو پورې چې پښتانه په دې نړۍ کې ژوند کوي سرو کې به ورسره مل وي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې امدې خبرې ته اشاره کوي.
یوازې پښتو ده چې هغه د ولسی ادبیاتو نه ډیره یعنی غنی برخه لري او دغې جملې څخه هم یو سرو کې دي. دا هغه فن او هنر دی چې سینه په سینه انتقال شوی دی، بالخصوص د ښځو په ژبو او ډېر زیات ځای لري، او دا د پیغام نه ډک شعر دی. ځکه مونږ شاعري د ژوند د پرمختګ او د سمون او د ژغورون او د فلاح لپاره یو وسیله ګڼو، او دا که په مختلفو ژانرونو کې او په مختلفو صنعتونو کې ویل کېږي، نو د دې هم هدف دا دی چې څنګه مونږ په یو ښایسته بڼه خلکو ته خپل پیغام، ولسی پیغام او ضروري پیغامونه رسولی شو.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې د پښتنو میرمنې د سروکو په جوړولو او ویلو کې تر نارینه وو مخکې دي.
په ولسی ادب کې سروکي ډېر لوړ ارزښت لري. د فورم په لحاظ باندې خو سروکي هماغه مشخص فورم دی چې کله کله په سندرو کې په لنډیو بشپړیږي، اما کله که موږ مشخص ارزښت ته راځو، سروکي د ناهیلیو په وخت کې، د امیدوارۍ په وخت کې، د عشق مسایلو کې، په حماسي حالاتو کې، په ټولو کې ډېر یو لوړ ارزښت لري. په ځانګړي ډول وایي چې پښتون قوم داسې یو قوم دی چې دغسې یو لوړ ولسی فورم لري. په دې کې پښتنو میرمنو خصوصا ډېر زیات کار کړی دی او ارزښت یې زما په خیال ډېر زیات دی. ښه تصویرونه په کې شته. مثلا که دې سروکي ته موږ وګورو چې زو به د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ څه تورې ګورګورې دي په لوړو غرو کې د پیښې، یعنې یو د یوې سیمې انځور په کې دی. همدارنګه نور ډېر سروکي داسې شته چې هلته په کې د حالاتو انځور دی. په کې فکر کوم چې یو قیمتي ژانر دی د پښتو لنډۍ تر څنګ، او لنډۍ ډېره مرستیاله.
ځوان شاعر امین الله ظاهر وایي چې پښتو شعرونو کې لنډۍ او سروکي تر بل هر پورم زیات خوښوي.
د سروکي هغه بشپړول هم په دې لنډیو باندې کېږي چې بیا پسې راتاو شي. زه پخپله د پورم له مخې سروکي ډېر خوښوم او لنډۍ، او ځکه نو په لنډیو کې زموږ د زړونو آواز دی، او دا لنډۍ ورته همدې وایي چې په زړه ډېر تاثیر کوي. لکه لنډۍ مار چې سړی له ټک ورکي هغه زهر زر دې زړه ته راځي، همداسې لنډۍ په زړونو باندې ډېر زر تاثیر کوي، او دا د زړه آواز، او دا لنډۍ په سروکي کې چې بیا ویل کېږي ما ډېرې ښې لګېږي.
ځوان شاعر عمران خنجر وایي چې که سروکي د پولو پر سر د ځوانانو په خلو وي، نو په ودونو کې خزی هم په ډیره مینه وایي.
سروک چې دی دا د ولس ادب کې یو پخوانی د شعر یو پورم دی. لکه ټپه د هر چا په ذهن کې دا راڅرخیږي. په ودونو کې هم خزی وایي، هلکانو به د پولو په سر باندې هم دا سروک ویل او ټپې به پکې ویل، یعنې د هر چا د زړه غږ په دې سروک کې ویل کېږي. پښتانه غون ټپې جوړولی شي، ټپې ویلی شي. دا سروک یې هغو دپاره ډېر ښه پورم دی چې د خپلې ټپې پکې ووایي او لا خوندزاپه کړي.
د یادولو ده چې سروکي د پښتو ولسی ادب داسې یو ژانر دی چې په بیلابیلو پړاوونو کې خو سندرغاړو د موسیقۍ له پردو سره ویلي، خو تر دې دمه پرې څېړونکو کار نه دی کړی. البته ځینې سروکي چې په مهمو پیښو ویل شوي د هغه وخت تاریخ رانغاړي، خو تر دې دمه د لنډیو په څیر د سروکو شاعران هم نه دي پیژندل شوي. ادب پوهان وایي چې سروکي د لنډیو په څیر د ولس مال دی او د ولس لخوا ولس ته ډالۍ شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، محمد ناظم چې د نوخار د جلوزو سره تعلق لري، د خپلې زمینداری تر څنګ شاعري هم کوي، چې په دې وروستیو کې د چارګل په نوم یوه شعري ټولګه خپره شوې. پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر جان له نوموړي سره د هغه په نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
دا کتاب چې ما ولیکلو دی مین دغه کم دی د پښتنو متعلق دی، چې دوی په حالت باندې او په بودوباش باندې او دوی ته کوم تکالیف میلاو شول یا میلاویږي، د دې متعلق پکې ما اظهار کړی دی. او د پاکستان د ترقۍ لپاره هم پکې دغه شته دی چې یارا دمو دا ملک پتن کیلار شي مخ کی حقي عادت پکاره چې مونږ ته ملو شي اسپیشلی پښتنو کې قومي سطح باندې دا مین مقصد دی
دې کتاب نوم کوم زموږ اردو کو تلګو وي
دې کتاب نامه دا چارګل
دا نوم شاته صدقه ودا نوم چې خو دا
چارګل زوړ دی پښتنو یو دغه کاله دی چې نن سبا په دې معاشره کې خلک مختلف دغه لګې دي خوخی لکه وګی شو چارګل شو کټماله شو نو ډیر ینګ جنریشن ته د خپل ژبې دا کالی چې کوم دی نه دی معلومه دغه رنګ چارګل هم یو کاله دی او ما دا نامه دې دی وجه کې خودی ده د پاکستان سلور صوبې دی نو دا سلور ګل نه دی او دا دې دی وجه ما کې کی ده چې دا سلور وړ ګل نه کې چې په اتفاق سره مخ کې تک غواړي نو دې ته پکاره چې ځان دې پاره یو خو کې عادت وګوريو
حمزه بابا د غنی خان یاد غ شند خوشحال بابا دا نور به می او شنت نمونه نه پیدا کی آیا دا حقیقت ته کو دین دا ولې نه پیدا کی
دې مین وجه دا دی چې تاسو وګوري خوشحال بابا وګوري رحمان بابا وګوري حمزه صاحب وګوري نو دې دې په پښتو ژبه کې پیک تر رسیدلی خلک دي لکه چې دې بس پاره باندې ولر دي دا چې تر اوسه پورې کراس نکو نو که څوک ډیر خوشاله وي ګنا نو خو دې خوشحال بابا یا رحمان بابا حمزه صاحب دې دغه تر رسیدل چې کوم دي نه غډره ګران ده
مطلب چې پراتون کې دور کې یا نوی کول کې داسې بسوک پیدا نه شي دغه د غزیته بورس یا دغه نو لوړ مقام تر لاسه کی
نو الله ډیر لوی بادشاہ دی کې دې چې څوک کراس کی او ممکن نه داسې ماته نخ کړی ځکه چې دا 100 کال وشو تر اوسه پورې چا دې خوشحال بابا یا د رحمان بابا یا د خوشحال بابا د زامنو د ټکرې شاعری داسې نه کړی
سمره چې پښتانه رستپاتی نو یو شاعر لیکوال ادیب خپل کردار څنګه په موثره توګه لوبول شي لکه کتاب خو تاسو او لیکو دغه شان تدریس تاسو په شان کسانی خدا به څنګه د نوې نسل ته ورړو دی به څنګه په حرکت کولو چې دغه سیزونه اول ولي او خپل تاریخ نو خبر چې
مونږه ینګ جنریشن چې کوم دی خاص کر ايته زه دا خواست کوم چې را تاسو د کتاب لوستو دغه پیدا کړئ سمره کومونه چې دې که تاسو لړ شي وګورئ چې ترقی چا کړی دی نو اې دې کتاب ډیر شو کیندی موږ په وطن کې خاص کر په پښتنو کې به زده وایم چې رسو کتاب نه ګوري که هغه وته په 2 روپۍ هم ملایوي ګنا نو هغه 2 روپۍ هغه وای چې یاره دا بس زه کوم دمر وخت ما سره نشته چې زه کتاب وګورم کنه نو کتاب قتل چې کوم دی دا ډیر ضروری دی چې تیر زمانه نم خبر شو او را روان چیلنج چې کوم دی په دې باندې لیکوال لیکو کی او هغه ته پر موږ ځان تیار کړ
کتاب کې موضوع آیا تاسو صرف د پښتنو قیادت کنه دوی چې کوم ستون جوار سي تر شوی اغم پکې موضوع شوی دی کنټینټ چې څه
چې کوم په خوا دې موږ د مشرانو سالت او په کوم پوزیشن باندې دې هغه ذکر میکړه دی وخت کې چې په پښتنو مې سم را سخت راغلی دی هغه ذکر میکړه دی د خپل حقوقو ذکر میکړه دی چې د عین د لاندې موږ خپل حقوق واخلو دا ټول ذکر دې کې ما کړه دی او په کار دا چې په دې خبرو باندې داخله کووري پړاوي کی او رايوزيشي او چې د جهادو کې دي لپاره دا غو کی په کار دا چې دا وشي چې پښتانه مخ په وړاندې لړ شي
ټول شعري مجموعه ده
دا ټول شعري مجموعه
ده د کتاب یو داسې خوندور شان شعر کوم وردون کو ته موږ چې
تور شنغرونه چندړونه باغونه د مڼوشتا تاورا تاول لختي دي هم سندونه د وبوشتا زه هر خواله ته هم ځوانان نازم اولی نشته دی ټول وکتی مزوری پسې आवाज د سویلوشته تا د پښتنو د خاص کر د مونږه د غریزو خلکو لوی بدقسمتی ده چې کله دی راځل مشي نو لاړ شي مزدورو پسې په الانګه په خپل وطن کې ارسشته دی خو ترغی پوری د مونږه لاس نه ورسی
د باختر ستوري ګرانو مینوالو هدایت الله چې د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ سره تعلق لري په شوقي رباب او ستار غغولو سره نه یوازې دا چې خپل ذوق خړوبوي د دوستانو په میپلونو کې هم ګډون کوي لونو موړي سره مو د هغه په پن یوه لنډې مرکه ترا بولم
چې څو کاله وکیږي چې تاسو دغه درباب له پن سره آشنا شوي او غږوي
یاره کیږي تقریبا د یو اتلس کاله وکیږي چې دا رباب ته غږوم هم دې سره یو ستاره مغږوم شوقي دا غیب یو پنځه کاله کیږي
ها یعنی ستا ټول عمر سمره دی چې دغه عمر عمر نه ته د پن سره وابسته
زما ټول عمر دی سړیخ
دا چې تاسو په 15 کلنۍ شپږ کلنۍ کې د رباب سره شوق پیدا شوه دی لومړنۍ زده کړې دي شانه کړې ده
لومړنۍ زده کړې خو ته سیده چې په زمنګ خپل سیتار پلار بم غو او کور کې هم سیتار پروت نو بس هغه راخسته ټنګوره ټنګوم نو سیتار مولیات کړې دي رباب هم دغه سی په دغه رقم باندې سی شوقي مې یاد کړې ده نو شي خاص ګلکار مخپل اوس ساختماني کار نه بس دا جاری غنم ټیکی شاگردان سره بس کار کوي لګي دي کار کوم شي شوقي پروګرامونه کوي دا بس
ښه یعنی دغه شوقي پروګرامونه ستا داسي دا چا خبره خپل ذوقي تند خړو بول دی او ور سره څنګه کې داسي ساسي معیشت ته هم سګټ رسي یعنی تاسو چې پروګرامونه ته شرته زی سوق سه پیسې مې سي درکې کنه
بس مونږ خو ته سیده چې ما خو ته مخکې ویل چې زمونږ کاروبار هغه جدا دی که نه دی نه داسې خاص دغه نه کوو تمه د دې نه کوو د شوق حساب دی که نه کله داسې مرې شي چې هغه د جب نه پکې تاوان وکړو پوه شي او یا انډیوالانو بنډاري که نه دوستانو بنډاري شو شوق دغه که نه د حجرې باندې هغه ناست دی
او که چا داسې څه پیرزو وکړل نو تاسو خو یې واپس کوئ نه
نه چې چا پیرزو وکړل نو هغه به څه دغه وکړي نو خامخا نو سې
د دوستانو پروګرامونو ته تاسې په میاشت کې 15 ورځو کې هفته نیمه کې څوک دعوت کوي که نه
ولې نه ولې نه دوستان خامخا نو بس هغوی خو د دې چې خو اوس ډېر خلک وږي دي دغه رباب دی او منګې دی او سیتار دی د حجرې ناستې دي که نه دغې ته خلک ډېر دغه دي خلک هم غواړي کینو بسره
تاسو مخکې ویلي چې سیتار تاسو کره په کور کې وویل ستاسو والد صاحب هم سیتار غږولو
هو هغې سیتار غږو هغه هم دغه رنګ بس شوقي سیتار غږو نو بس یاران دوستان به راتلل موږ هم دغسې راواخستې کر سر ته به یخې بس کله ټنګوره ټنګوم هغې راته نه ویلې چې وی غږوه نه ویلې چې می غږوه بس موږ هم دغه رنګ کله کله بس یاران دوستان به شانډیوالان به شو هغې سره هم کېناستلو خپل کور کې هم کله کله سو
یو نری غوندې نغمه چې هم زه خوشحاله شم او هم د مشال راډیو اوریدونکو خوشاله شي مهرباني ډېر مننه خوشاله اوسې مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
فاټا سبان دي سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي ار په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي په دغه قانون کې څه دي
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي
اف سي ار او پښتانه ونې خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجه ل احمد شاه اعظمی سره